دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بلخ خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده افغان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې د ناټو نوي ملکي استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. او په داسې حال کې چې په توره بحیره کې د روسیې او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې. پنټاګون تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکو یې د اوکراین په هوایي قلمرو کې خارق العاده الوتنې کړې. دا افغانستان حکومت وایي پاکستان ته د طالبانو د یو هیات سفر خي چې اسلام آباد له دې ډلې سره څومره نږدې اړیکې لري. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل افغانستان په وار وار ویلي دي چې پاکستان پر طالبانو پراخ اغیز لري او له دې ډلې په خپله ګټه کار اخلي.
پاکستان نفوذ بیشتر به طالبان داره و پاکستان بارها طالبان
دی وایي پاکستان پر طالبانو زیات اغیز لري او په پرلپسې ډول طالبان د خپل بهرني سیاست دی وی وسیلې په توګه کارولې دی او سم کار ترې اخلي. دا ریپورټونه مخې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو هیات په دی ورسوي کې پاکستان ته تللې. یو شمېر پاکستانی رسنۍ ریپورت ورکړي چې د هیات له پاکستانی چارواکو سره پټې لیدنې کړې دي. طالبانو پاکستان ته د خپل هیات سفر په اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناټو نوې ملکی استازی به په کابل کې د برتانیا د سفیر په توګه له خپلو تیرو تجربو څخه پراخه استفاده وکړي. نیکولاس کې د 2018 کال د اګست میاشتې راهیسې په کابل کې د برتانیا سفیر په توګه کار کوي خو په پام کې ده چې نوموړی به د 2019 کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازی په توګه کار پیل کړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغان حکومت په چین کې د افغان سوداګرو د پانګونو ملاتړ کوي. ښاغلي عبدالله پرون د بازار د تنظیم په چارو کې د چین د دولت له وزیر ژانګ ماو سره په کتنه کې دا څرګندونې وکړي. اجرایه ریاست په یوې خبر پاڼه کې د ښاغلي عبدالله له قوله ویلي افغان حکومت چمتو دی چې د چینایي سوداګرو لپاره په افغانستان کې د پانګونې شرایط برابر کړي. په داسې حال کې چې په توره بحیره کې د روسیا او اوکراین له تقابل وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچنې شوې. پنټاګون تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې جنگي جیټ الوتکو یې د اوکراین پر هوایي قلمرو خارق العاده الوتنې کړې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې متحده ایالات او متحدانو ادال الوتنې د آزاد اسمان د تړون له مخې وکړې څو له اوکراین او نورو شریکانو سره خپل تعهد په ډاګه کړي. د سی این این تلویزیون د ریپورت له مخې پنټاګون همداراز په پام کې لري چې تور سمندرګي ته یوه جنگي بیړۍ واستوي. روسي چارواکو د دې ریپورټونو په وړاندې تر اوسه نه دي تایید شوي غبرګون ښودلی. د پارلمان د بشانو جرګې یا فدراسیون د شورا دفاعي او امنیتي کمیټې مشر ویلي چې تور سمندرګي ته د امریکا د جنګي کښتیو راتګ به د روسیې لپاره یوه نوې ضربه او د دې هیواد د سپکاوي او تحقیر په مقصد نوی اقدام وي. اوکراین پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په غونډه کې پر روسیې د بندیزونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. اوکراین روسیه تورنه کړه چې د اوکراین پر ضد یرغلیز اقدامات زیات کړي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پالو کلمیکن پرون پنجشنبه د ایټالیا په میلان ښار کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې په دې اړه وویل دوی دا یوه بیړنۍ مسله ده چې نړیوال باید دې یرغل ته سمدستي او ګډ ځواب ورکړي. ایرامي کافي نه دی، باید عملي اقدام وشي. له بلې خوا د اروپا او یوروایشیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل ویلي چې د اوکراین په ختیځ او کریمیا ټاپو وزبه کې د روسیې اقدامات د یو نسل لپاره د اروپا د تر ټولو سترې بشري فاجعې باعث شوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې د اوکراین او د دې هیواد د لویدیځو ملاتړ کوونکو ناوړه اقدامات د کړکېچونو اصلي دلایل دي. دا وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو اعلان کړی چې روسیه د په بحران ځپلې هیواد کې د تیلو او قانونو په برخه کې شپږ میلیارد ډالرو نه زیاته پانګونه کوي. ماډورو دا اعلان پرون له روسي چارواکو او پانګوالو سره له دوه ورځنیو خبرو وروسته په مسکو کې وکړ. وینزویلا چې د تیلو پراخې زیرمې لري له 2010 کال راهیسې د کلن پلوي رهبر هوګو چاویز او د هغه له مړینې راوروسته د ماډورو د واکمنۍ پر مهال له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ هیواد دی. ماډورو پر خپله ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا تړونونه د 5 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو په سکتور او د سبان د 1 میلیارد ډالر په ارزښت د قانون او په تیره د سرو زرو د زیرمو د استخراج په برخو کې شوې دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر ناورت په متحده ایالاتو کې د امریکا د ځانګړي استازي دندې ته نومولې ده. په دې اړه پرون امریکایي رسنیو معلومات ورکړل او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ نن سهار په خپل ټویټر کې دا موضوع رسمن اعلان کړي. دوستانو لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو څو رپورټونه راخلو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی د پنجشنبې په ورځ د ملي یووالي د حکومت له مشرانو سره تر خبرو وروسته مسکو ته روان شو. زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر دې مخکې سفرونه کړي دي او هلته یې له چارواکو سره کتلي. احمد تکل په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د وروستیو هڅو په ترڅ کې مسکو ته روان شوی. د امریکا سفارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. په همدې حال کې د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې متحد ایالات په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره داسې بې ساري هڅې پیل کړې چې د ستاینې وړ دي. ښاغلی میسم تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد هڅو ته د اشاره په ترڅ کې وویل
موافقت ما در امر مبارزه با گروه های تروریستی و در شرفکن مستلزم همکاری
له تروریستی او رانکارو ډلو سره په مبارزه کې زموږ بریالي توپ د سیمه او نړۍ د هیوادونو صادقانه همکاري ته اړتیا لري. هر هیواد کولای شي د افغانستان په سوله او جګړه کې رول ولوبوي. تبند افغانستان گاونډیان او پیوړي هیوادونه کولای شي چې د افغانستان د سوله په بهیر کې رول ولوبوي.
پروسسور افغانستان نقش بازی کنه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي پرون په ارګ کې د حکومت له مشرانو سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ راډیو ته وویل ښاغلی خلیلزاد په دې کتنه کې د سیمې یو شمیر هیوادونو ته د خپلو سفرونو او د راتلونکو پلان شویو سفرونو په اړه معلومات ورکړل. خلیلزاد پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د پنجشنبې په ورځ یې له ولسمشر او اجرایه رئیس سره وکتل او له سیمه ییزو متحدانو سره د خپلو کتنو او همدارز د سولې خبرو ته د افغانستان د چمتووالي په اړه بحث ورسره وکړ. خلیلزاد د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو له وزیر محمود قریشی سره په اسلام آباد کې وکتل. د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې عمران خان د کابینې په غونډه کې ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ولسمشر ټرمپ لخوا استول شوی او دی خوشاله دی چې له هغه سره یې کتلی دي. عمران خان همدارز ویلي چې هیواد به یې ډېرې زیاتې هڅې وکړي چې په افغانستان کې د خبرو له لارې سوله ټینګه شي. له بلې خوا د پاکستان د پوځ ویاند هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ کوي. خو د پوځ ویاند اسف غفور په عین حال کې له امریکا دا غوښتنه هم کړې ده چې هڅه دې وکړي د سیمې د یو دوست په توګه له افغانستانه ووزي، نه د یو ماتې خوړلې په توګه.
او سم هلمند تاسو دغلته د نادلي عملیات د چارواکو په وینا خ خو قرار پر مخسي. ولی د هلمند چارواکي وایي عملیات زکورو پر مخسي چې ملکی کسانو ته د زیان او وختو خطر شته. د نادلي ولسوالۍ په لوی مانده او باباجي کې بوخت سرتیری وایي ماینونه ډیر کرل شوي دي او د انجنیری ټیمونه یې کم دي. زموږ همکار الیاس تایی د عملیاتو سیمې ته تللی دی او په اړه یې یو رپورټ راستولی. دا رپورټ اورو، ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
په یوه هموی ټانک کې نه ځایېږو، یا د وسایلو نه په احتیاط کار اخیستل کېږي، او یا داسې ښکاري چې د افغان ځواکونو امکانات تر پخوا کم سوي دي، ځکه په موږ لسو نفرو خبریالانو پسې یوازې یو ټانک راغلی دی. زما تر څنګ د هموی ټانک د کړکۍ لاسوکۍ مات شوی دی، او بیخي دقیق د سر پر برابر د مخ د دروازې زرهي پنډې هنداره په څوپر له پسې ګولیو لګېدلې ده. سرتیرو د جنگ د لومړۍ کرښې دغه زرغون ټانک لکه د ناوکۍ خونه دننه په ګلونو او رنګټیکو شایسته کړی دی. چلوونکی صدوخان هم موږ او هم لارې ته ګوري او هم سندرې اوري. د لوی مانده د پل کار چې په اساسي ډول جوړیږي تمامېدونکی دی، خو د میوند درې په نوم د روانو عملیاتو بهیر یې وروستۍ چارې ځنډولې دي. د سړک په منځ کې ویجاړ نیم سوی موټر سایکل پروت دی. سړی نه پوهېږي چې د چا دی، خو دلته اکثر هغه موټر سایکلونه د بهرنیو ځواکونو لخوا تر هدف لاندې راځي چې وسلوال طالبان یې کاروي. د سړک د غاړې اکثر کورونه نیم نړېدلې دي. د لوی مانده ښوونځي کې پوسته ده او بازار نه یوازې تر نیم ډیر نړېدلی، بلکې اکثره دوکانونه یې سوځېدلي دي. زموږ سره په لاره کې یو بله شوبله هم یو ځای شول. د لوی مانده په مربوطاتو کې د بغرا پر غاړه تازه جوړ شوی سړک چې پر هر کیلومتر نږدې $1,000,000 لګښت راغلی دی، د وسلوالو لخوا د کرل سو ماینونو له امله غار غار شوی دی. د نادلي د کوفکي او د لوی مانده اړوند د تور پله په سیمه کې د عملیاتو مسؤول د هلمند امنیت امیر سمونوال ګل خان رسنیو ته وویل دا ځل به د پلان له مخې د لشکرګاه څلورمه اوزه او نادلي د وسلوالو څخه تصفیه کیږي.
عملیات مو داسې عملیات نه دی چې هغه د ورځې دوو دی، چې موږ ته پلان راکړل شوی د شورای نظامي له طرفه څخه. موږ خپل عملیات مخته روان دی او روان یو. موږ چې هغه ساحه نیسو خپل مطابق دغه پلان مطابق دغه کوردیناتو، موږ هلته د ملي وردو پرسونل هلته ځای پر ځای کیږي. دا اوس هم د لوی مانده څخه تقریبا درې پوستې یا څلور پوستې چې دا اوس یې د آخري ځای دی، دا موږ ځای پر ځای کړي دي. وروسته به بیا ګورو چې مخته حرکت کوو چې بیا تر کوم سرحد رسیږو. په دې عقله باید ووایم چې موږ مخته روان یو. دښمن نور دا خپل جنګي حالات له لاسه ورکړی دی، نور نسي کولای چې زموږ د امنیتي قواو مخه ونیسي. او د ګریش له خوا څخه زموږ عملیات په بریا سره روان دی، هغه هم شروع دی. تقریبا ډیره کمه ساحه ده چې اوس پاته ده.
د امنیت امیر وویل تر اوسه د افغان ځواکونو یو کس وژل شوی دی او یو بل هم ټپي دی. هغه د طالبانو لور ته د درنو تلفاتو د اړولو خبر ورکړ، خو طالبانو هم خپل لور ته اوښت تلفات نه دي منلي. شاوخوا کورونه، سړک ته نږدې کروندې او د بغرا د غاړې عمومي سړک هم وی ټنګونو او د افغان سرتیرو جزوتامونو پر سر اخیستې دي. د طالبانو لخوا د نږدې 3 کیلومتره پاخه سړک تخریب، په دیوالونو کې ترکشونه او کور په کور جګړه دلته دروان جنگ تر ټولو خطرناک ډول شي. د ملي اردو اړوند د انجینرۍ د ټیم غړي وایي ماینونه هم ډیر او هم په پیچلي ډول کرل شوي دي، ځکه نو آهسته پر مخ ځي. خو د نادلي امنیه قمندان عبدالبصیر او د لومړي عملیاتي کنډک قمندان عبدالرشید راته وویل سیمې ګڼ میشتې دي، په دې خاطر قرار دي چې ملکی کسانو ته زیان ونه رسیږي.
او ملکی خلک په داسې سخت حالاتو کې ژوند کوي چې پرون موږ د کلي د مشر سره خبرې وکړې، هغه راته بغارې کړې. یو ویل چې دا ماینونه راوشول چې په دې ساحه کې وګورم. ما په کور شاوخوا ماینونه راګرځولي دي. زما ایوانان کوچنیان ښځې ټول وږې تږې ناستې. موږ نشو کولی چې ګرسې ساحې څخه د باندې ووځو. بیا موږ ورته رالو، هغه د کور مخکې ماینو تش شو. هغه هم ځینې وکړه، لاره مو ته پاکه کړه. یو مریض زنانه مریض هم درلود، هغه مریض نو سره انتقال کوي لشکرګاه ښار ته شپخانې ته.
زموږ په وړاندې هېڅ مشکل هم نشته. نه موږ ته مشکل جوړه شي، خو ځکه دوی د ملکي کورو څخه استفاده کوي. بیا هم د هغو په کورو کې ماینونه پټوي. هغه سړک هم دغه شاړه ولی دی. بیا هم پر هغه تاکسي روان دی چې ګوري. موږ هم پر دغه روترامات کوو. موږ هېڅ مشکل نه جوړوي.
دلته د ولسي جرګې تر انتخاباتو 4 ورځې وړاندې عملیات درېدلي ول، ځکه نو تر بیا پیل مخکې خلکو سیمه پرېښې وه او موږ هم ونه توانېدلو چې عام خلک د مرکو دپاره پیدا کړو. د نادلي ولسوالۍ د بیرته نیولو دپاره 9 میاشتې وړاندې پیل سي عملیات دادي اخیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. د لشکرګاه د څلورمې اوزې باباجي په شمول نادلي ولسوالۍ نږدې 3 کاله کېږي چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وه. د هلمند ډیر نورې مهمې سیمې لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي چې د دولتي مسؤلونو په خبره د خپل عملیاتي پلان له مخې به یوه یوه بیرته تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند، د نادلي ولسوالۍ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنې مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر اروخاد عمر دراز مروت ژوند ته کتنه کړې.
عمر دراز مروت یو ډیر رنگین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر وو. ملنګ طبیعت انسان وو او خپل ژوند د پښتو ادب ته ځار کړو. د پښتو ادب ته
په هنر جاج کې د پښتو ژبې لا نوموتی فلم جوړونکي واحد نظری سره په افغاني سینما غږیدلی یو
ورکړي او کار یې څه آسان دي او تر دې نور هم د څنګه په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب.
په فنکار برخه کې له بهر میشتي نقاشي ماریا حسین حبیبي سره د هغې په فن خبرې کوو.
هنر درس هم وایم او د بچلنه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته.
په زرپانه کې بعد اروخاد عمر دراز مروت شاعری واوري.
په ما سر پدې د هر ظلم هغه ګران نه کوي خو چې سبا په ټیټو سترګو بیا ارمان نه کوي.
په ادب جام کې به د لیکوال شاعر سیاستوال او د پښتنو ملي مشر اروخاد خوشحال خټک د ژوندانه د احوال دویمه برخه واوري.
څه چې د پاسارو کې ډیر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ترا ګرځولې ده هغه د آزادۍ مفکوره ده.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منظومي د نولسم سرود لومړی برخه واوري.
د غشمنو مورچې ټینګ دي په غرو کې سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاتسي نو رومبد جګړې د پایل پوکو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
د مجنون ژوندون بچوی چې لیلا مری څه په کار دی تش کال بوت چې زړه د چامري زړه دیو ده دا د خټو په قالب کې خدای مکړي چې بدا دیو د چامري. د دغه بیتونو خالق او د پښتو ژبې او ادب خدمتگار محقق شاعر لیکوال او سیاستوال پوهاند عبدالشکور رشاد په 1400 مریض کال د لړم په درويشته منیټه د کندهار ښار د بابړو په کوڅه کې د نړۍ تسترګي پرانیستي. اروخاد رشاد د نورو دولتي دندو ترڅنګ د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې استاد او د پښتو ټولنې د مسلکي مرستیال په توګه دندې ترسره کړې دي. هغه نه یوازې په ادب سیړنې کې لوی لاس لار د غنو پښتو لغتونو لغوي سیړنې هم کړې ده او د ویخو زلمیانو د نهضت غړې هم پاتې شوې ده. اروخاد سو اړخیز علمی شخصیت لار ځکه خو په بیلابیلو برخو کې خورا ژوري تحقیقي هڅې کړې دي. استاد رشاد په سیړنې کې د یو ځانګړي اسلوب خاوند بلل کیږي. استاد رشاد یو کامل محقق چې په تحقیقي چارو کې ټوله هڅه او هدف ځان حقیقتونو ته رسول بلل. له نوموړي شاوخوا 150 چاپ او ناچاپ څېړنیز او 50 آثار را پاتې دي چې ګڼې لا هم په یو شمېر پوهنتونونو کې تدریسېږي. له نن څخه 14 کال وړاندې د لیندۍ په 11مه نوموړي پوهاند لدی نړۍ سترګې پټې کړې. د پښتو ژبې د دغستر محقق د 14م تلین په پار موږ نننې ازادي رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له همایون هیواد څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
دا چهار شنبه په ورځ په کابل کې رڼا کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا کلنۍ مشاعره چې هر کال د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر لخوا جوړیږي د هیواد د بیلابیلو برخو خزینه شاعران یې پکې ګډون کوي. دا سګنۍ مشاعره په لړ کې جایزې هم ورکړل شوې چې د شعر په برخه کې مریم ساپۍ لومړی، ملالۍ بشیر دویم او هما ظفر احمدزی دریم مقام وګټه. ورسره خاطرې فیضی ته د کال د غوره فرهنګیالۍ جایزه هم ورکړل شوه. دا غلام محمد میمنګی د هنرستان او د مدني ټولنو د انجونو د انزورګری اثر نندارتون د ملي ګالری د سولې او امید په بڼ کې پرانستل شو. په دې نندارتون کې د افغان جنو په لاس شاوخوا 50 انزور شوی اثر ننداري ته وړاندې شول. د دې نندارتون جوړونکي وایي دغه نندارتون یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د کمپاین په دوام جوړ کړی. دانش خپرندوی ټولنی په کابل کې د مشهور شاعر عمر دراز مروت فاتحه واخیسته. د فاتحې په مراسمو کې د هیواد مشهور ادبي شخصیتونو او د ارواښاد عمر دراز مروت مینوالو ګډون کړی و چې د ارواښاد په مرګ غمجن او د مړینې پښتو ادب ته لویه ځای وبلله. دا دعا تر څنګ د ارواښاد مروت یادونه او خاطرې د نوموړي د نږدې دوستانو او خواخوږو له لورې له ګډونوالو سره شریکې شوې. د فاتحې او غم شریکۍ په دې مراسمو کې د دانش خپرندوی ټولنې ژمنه وکړه چې د ارواښاد مروت د اشعارو کلیات به هم چاپوي. شاعر عمر دراز مروت د ورپېښې ناروغۍ له امله د لیندۍ میاشتې په اتمه نیټه په حق ورسېد او په خپل پلرني کلي شاتوره تختخیل کې خاورو ته وسپارل شو.
په پښتو او پښتنو مین پښتون شاعر عمر دراز مروت څو ورځې وړاندې د ورپېښې ناروغۍ له کبله د پېښور په یوه روغتون کې د 22 کلونو په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی د مروتو د تختخیلو د سیمې اوسیدونکی وو او هلته یې د یوې ادبي ټولنې مشري هم کوله. د شعر لیکلو او ویلو ځانګړی انداز یې لاره او په لرو برو پښتنو کې ځانګړي مینوال لرل. زموږ همکار زبی شفق د ارواښاد مروت ژوند او کارونو ته تم شوی.
ودستا فطرت تلکل مر زما د پرخ غوندې دستا فطرت تلکل مر زما د پرخ غوندې زما سال علی یوزه کی گذران نکی.
د پښتو شعر او شاعری د ډګر دغه ځانګړي انداز لرونکي شاعر غږ تل لپاره ټپ او د پښتون قام دغه خوږ ژبې بلبل ژبه تل لپاره وچشوا. د پښتو ژبې نامتو شاعر او د ګڼو نثري کتابونو لیکوال او خپرونکي عمر دراز مروت د تېرې پنجشنبې په ورځ د نومبر په 9 نیټه د پېښور په یو روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. ارواښاد مروت په 1958 کال د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د لکی مروت په شاتوره تختخیل سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې او د ژوند تر وروستیو په همدغه سیمه کې اوسېده. که څه هم عمر دراز مروت رسمي زده کړې نه وې کړې خو په خپل کلي مالت کې دومره زده کړه ترلاسه کړې وه چې لیک لوسته پرې کولای شو. د عمر دراز مروت شپږ شعري ټولګې ګل بې خارنوي د کاڼي کرخه مجمر خیال خواري غواړي جانانه بخت د حیرانیم او سړی پرنګ نه سړی کیږي شپږ نثري تذکرې او یو شعري غورچان زیره مې در باندې چاپ شوي دي. ارواښاد مروت پر شاعرۍ او لیکوالۍ سربیره په خپلې سیمې لکی مروت کې د پښتو ادبي ټولنه شاتوره تختخیل په نامه یو ادبي ټولنه هم جوړه کړې وه چې د شاوخوا یو سلوو بېلابېلو شاعرانو او لیکوالو آثار یې په خپل لګښت پاري کړي وه چې ځینې هغه یې څو ځله چاپ شوي دي. پر دې سربیره ارواښاد مروت د شیخ بدین په نامه یو مهالنۍ پښتو مجله هم چاپوله او پر خیبر پښتونخوا سربیره یې کویټې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوله چې په دغو سیمو کې یې ګڼ شمېر لوستونکي لرل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پښتو ژبې لیکوال څېړونکي او د عمر دراز مروت نږدې ملګري میا وکیل شاه فقیر خیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ارواښاد مروت ادبي ژوند په دې ټکو کې یادوي.
عمر دراز مروت یو ډېر د رنګین فکر مالک د پښتو ادب یو نوموړی او پیاوړی شاعر و. ملنګ طبیعت انسان و او خپل ژوند یې د پښتو ادب ته ځار کړی و. د پښتو ادب ته ډېر څه ورکړي دي. په دې خپلې غریبۍ کې هغه هرې کوسې ته تللی دی، هغه هر ځای ته تللی دی او خصوصا په لر او بر پښتنو باندې ډېر مین و او لر او بر پښتنو هغه ته ډېر لوی عزت ورکړی دی.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر اسد دانش ارواښاد مروت له درې لسیزو راهیسې پیژانده او دغه کتابونه یې چاپ کړي. د مروت د شاعرۍ او ادبي ژوند په اړه وایي ارواښاد مروت له کوهاټه تر وزیرستان پورې په خپلې وروسته پاتې سیمه کې د پښتو کتابونو پیر او پلور دود کړ او کتاب یې دغه سیمو ګډ ګډ ته ورساوه. نوموړي په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
عمر دراز مروت برسېره پر دې چې ښه شاعر و ورسره ورسره ډېر ښه ناشر هم پاتې شوی دی. یو سلو لسو کتابونو په شاوخوا کې د کتابونو چاپ کړي دي. د په خپل سیمه کې د کوهاټ نه تر وزیرستان پورې د پښتو کتاب رواج کړ. زما یاد شي چې نن نه 15-16 کاله مخکې چې د کله لومړني کتابونه چاپول کتاب روشان چې په دې په سیمو کې د کتابونو بیان اخیستل چې پښتو کتاب څوک نه اخلي. بیا داسې وخت راغی چې ما کتابونه د بار بار چاپول او د پښتو کتاب رواج کړ هغه سیمه کې.
عمر دراز مروت د ډېرې مودې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله کړېده خو په دې وروستیو کې ناروغي شدیده شوې وه چې له امله یې د پېښور په یو روغتون کې بستر و. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې کومې حکومتي ادارې د هغې درملنې په لړ کې ورسره مالي مرسته ونه کړه خو په کابل کې ورسره ګڼو لیکوالو شاعرانو د مروت د شاعرۍ مینوالو د دانش خپرندوی ټولنې د مشر په واسطه د مالي مرستې او د درملنې د لګښت ټټر وډباوه. میا وکیل شاه فقیر خیل د خیبر پښتونخوا له حکومت او همداشان د دې صوبې له لیکوالو او شاعرانو ګیله کوي چې د ژوند پورستوي کې د ناروغي پر مهال د عمر دراز مرات لازم نسنیوي او پاملرنه ونکړه.
دا ډیر د افسوس خبره ده چې عمر دراز ته زمون د پښتونخوا شاعرانو ادیبانو نو صوبایي حکومت هیڅ هم پاملرنه وکړه. په هسپتال کې پروتو خو چې دومره دغه تپوسونه کو
په خیبر پختونخوا او د افغانستان په ګڼو سیمو کې لیکوالو شاعرانو او دارو خدمرو د شاعرۍ مینوالو د هغه پر مړینه ژور خواشینی ښودلې او دای پښتو ادب ته ستر زیان بللی دی. پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د افغانستان مخکنی ولسمشر حامد کرزي هم پر خپل ټویټر پاڼې د عمر دراز مراد پر ناڅاپي مړینه خواشینی ښودلې او د پښتو ادب په وده کې د هغه کړي کارونه ستایلي دي. دا یادونه ورده چې عمر دراز مراد د تیرې جمعې په مازدیګر د نومبر په 13 نیټه په خپل پلرني کلي شاتوره تختخي لکی مراد کې خاورو ته وسپارل شو چې په جنازه کې پر لیکوالو او شاعرانو سربیره سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي دا په توقع مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. زما نفس زما په حق له چې رښتیا وایي دا توقو مې په ایمان ستاله ایمان نه کیږي. او د قدر حق یې په خپل ځای مزراز مروته دا قدر حق یې په خپل ځای مزراز مروته خو سر ټیټی نه مال سر به انسان نه کیږي.
ډاکټر واحد نظری نه یوازې دا چې د کابل پوهنتون د خلکو هنرونو په پوهنځي کې د سینما د برخې پیاوړی استاد دی، د کونډي زوی مشهور فلم جوړونکی هم دی. هغه اوس هم د یو شمیر فلمونو د جوړولو په تکل کې دی. دا چې اوسنۍ افغاني سینما په کوم حال کې ده او کوم بدلون ته اړتیا لري، دا او د تورته پوښتنې د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار احمد تکل ورسره شریکي کړي.
هنر جاج پلان مو څه دی د راتلونکو کارونو لپاره؟ لدې ځای پیلو
ډیر ښه سوال دی. دا سینما عجب یو شی دی. دا په دې معنا ده چې ډیر دي زړه غواړي چې فلم جوړ کړي، ولې بېله د خلکو د کومک څخه بېله د مالي امکاناتو څخه فلم اساسا نه جوړیږي. دا په دې معنا ده چې فلم باندې مصرف باید وسي. ما ډیر څو سناریوګانې یا څو سناریو د لیکل شوي دي په پښتو دری ژبه باندې لیکل شوي دي او آماده دي چې هغه به زه ریالایز کړم. ولې په تاسف یو خود از ما دولتي کارو تر اوسه پورې دغه موقع زما څخه سلب کړی و چې زه وکولای سم بیا دغسې عملي کار را شروع کړم. ولې د دې څه خبرو تر څنګ هغه څه چې په ما پورې مربوط و او ما غوښتل، نو ما د کونډې زوی دپاره، البته دا یوازې زما خواست نه و، دا تقریبا د افغانستان د ډیرو دوستانو د ډیرو فرهنګي او حتی سیاسي څیرو خواست و که دا سریال ته ادامه ورکړو. او په همدې علت و چې موږ کار پورا شروع کړو. تقریبا درې کاله مو د دې څلوېښت برخې نورې ولیکلې، څلوېښت یو ساعته برخې مو ولیکلې. نو دغسې پروت دي تر اوسه پورې. ډېرو دوستانو وعده وکړي چې دا کار زه کوم، بیا یو بهانه پیدا شي د دې چې دا کار باید دوی ونه کړي.
ښه، پرته د کونډې زوی له دې څلوېښتو برخو نه چې تاسو تیار کړي دي او منتظر یې دې ته چې یو څوک پیدا شي د دې مالي ملاتړ وکړي، نور څه لرئ؟
دوی سره سناریوګان، یو بل کومیډي اثر دی په نامه سره د فال په نامه سره، چې ډېر کومیډي دغه دی. یو لنډ فلم خو نه دی، خو لوړ فلم دی، ولې په هر صورت یو فلم دی. هغه سناریو آماده ده که چیرې دا کار ونیسي حتماً به دا سناریو د فال جوړ کړم، ځکه چې اقلا د خلکو ته به مې یو خوله خندا ورکړي او کار یې څه آسانه دی. او تر دې نوره هم د څانګې په نامه سره یو رومان دی د ایار صاحب چې هغه باندې سناریو لیکل شوی دی. اخر ډېر واقعا ډېر یو موضوع ده چې د افغانستان د کلتور، د افغانستان د ژوند په هغه کې د دغه اخري حوادثو په هغه حوادثو کې چې زه به موضوع افشا کړم چې څنګه انجونې خرڅېدلې پر عربانو باندې، نو د یوې قهرمانې نجلۍ داستان دی چې واقعا زړه پورې داستان دی. کتاب یې چاپ شوی دی، ناول یې چاپ شوی دی. نو دا هم د دې سناریو هم لیکل شوی ده، څو واره هم په دې باندې تجدید نظر شوی دی. نو د زموږ شرایط د افغانستان داسې دي چې یوې خوا مالی موضوعات ته هغه څوک چې وکولی شي د فلمونه سپورټ کړي او سپانسری کړي، او د بلې خوا څخه دغه امنیتي ستونزې په افغانستان کې د سړي په خلاص لاس کار نشي کولای، خپل دښمنو خپل بیگانه نشي پیژندلای، ځکه ممکن هر خبره په یو حالت کې بل کم توجیه شي، بل کم ته چاته غوږ پورې ورسیږي چې کدا چې ستاسو ناکامۍ سبب وګرځي.
په افغانستان کې اوس مهال ځینې کسان شته چې فلمونه جوړوي، ولې هغه فلم جوړولای شي تاسو یې نشئ جوړولای؟
هغه خلک چې اوس په افغانستان کې فلمونه جوړي واقعا حمایه لري، قوي حمایه لري. دا خبره به ډېر نسی هسې کوم چې زموږ په پښتنو کې په تاسف دغه حمایه په تاسف دغه نسته، دغه علاقه نسته. او په زمین کې ډېر خلک دي چې خارجي مؤسساتو سره ډېر نږدې اړیکې لري چې هغه د دې کار دپاره امکانات لري چې پتا زه بیا زما دغه بوختیاوي یا نه پوهېږم زما حج به دغسې کړم چې ګرچې ما د خپل یو سعیدي سره زما د تصدی په کمپیوټرژن کې خبرې کړې وې، ولې دغه بل څوک بیا اوس نشته چې دغه خبره تر ورسي چې تاسو وعده کړې وه، ځکه دغه ارتباطات چې قطع سي په تاسف یعنی پر سره د زما حج چې مستقیمه غوښتنه نسم کولی کار داده مستقیم یو څوک به دغه هنري یو دغه ولري یو هنر او یو هنري علاقه مندي او دغه ولري علاقه او خوند ورکي د هنر سره چې عمدتاً البته د هنري کار سره علاقه لرم. نو دغه خلک یا کم دي او کسته هم نور دغه شان چې واقعا ډېر په اسانۍ سره ترلاسه کیږي او ژر نتیجه پایله ځنې اخلي، هغه ته زیات علاقه مند ته چې یو جدي کار وسي. ځینې موضوعات شته اوس ما اخري پلان مې درلود چې د شمشاد تلویزیون لارې څخه د سولې او سیالې او سریال چې دیش برخي او هغه کار سناریو لیکل شوی و، البته ما نه ولیکل، ما همکاري ورسره کړې و، نو غوښتم چې هغه جوړ کړم. ولې دا چې توقع دا و چې دا به دغه سی یو عادي شی وي او دغه کار ارزش د خلکو دغه مسؤلین متوجه نه و، ما هغه سریال مې خپلو شاګردانو ته خپلو معاونینو ته ورسپاره. ما ورته
یعنی که لږ داسې واضح څرګندې خبرې وکړو، ځینې کسان شته چې په افغانستان کې د اوس دننه کار کوي مګر د کار کیفیت ته ډېره پاملرنه نه کوي.
طبیعه دا اکثره فلمونه چې افغانستان کې جوړیږي خو دا کوم پر سینما پر تاریخ پر سینما وځ د سینما د افغانستان د سینما پر وځ خبرې کو، نو دا خبرې هلته تحلیلي بحث ضرورت لري چې موږ فلمونه جوړو او دا فلمونه موږ وایي چې موږ فلم نه لرو یا موږ سینما نه لرو. متوجه ګورې دا خبرې په افغانستان کې ډېر زیات فلمونه جوړیږي، البته د فلم په نامه سره چې دغه کامرا ده استفاده کیږي او داستان دی په دې کې نخبه کوم فلم واقعا در چا تر ځای پورې ورسیږي چې هغه د خارجي کمپنی په کومک د خارجي وادو په کومک یا د دوستانو په شو ارتباطاتو پورې مربوط فلمونه دي چې واقعا نتیجه ورکړي. نور فلمونه هیڅ وخت موږ نه خبرېږو، شاید هر ورځ یو فلم په افغانستان کې جوړ شي، ولې زه فکر کوم چې هغه فلمونه موږ ته څه نه راکوي، هغه نه تنه زموږ و کلتور ته زموږ هویت ته نقص رسوي او کومک نه کوي، بلکې هغه خلکو ذوق هم په مجموع کې چې څوک یې ګوري د هغو ذوق هم صدمه ویني او خرابوي.
نظري صاحب، تاسو د کابل پوهنتون د هنرونو د پوهنځي د سینماتوګرافي په څانګه کې هم تدریس کوئ، درس ورکوئ، اوس پوهنتون استاد یاستئ، په نوی نسل کې داسې نښې نښانې وینئ چې د افغانستان د سینما راتلونکي ته یو امید وي؟
بله، زه د افغانستان د سینما تقریبا د بنیان ګزارانو څخه یم. اول ځل تدریس په افغانستان کې دیش کاله د مخه هنرونو پوهنځی چې هغه وخت هنرونو پوهنځی لانه و، ما تدریس را شروع کړی دی. په دغه ځوانانو کې چې البته که څه هم وقفې پکښې کراله لی د افغانستان سیاسي اوضاع داسې وه، ولې په هر سره ډېر ځوانان شته پکښې کې چې دا استعداد لري که د دوی ملا وتړل سي او د دوی دپاره امکانات مساعد سي. ځکه موږ نتیجه ولیدله، موږ د محصلینو د پوهنتون د سینما د څنګه د محصلینو څو فستیواله مو درلودل، دغه فلمونه تر خارج پورې تر ډیرو هیوادو پورې ورسېدل او په واضح هیوادو کې جوایز او تقدیرنامې هم ترلاسه کړلې. او زموږ د نظرم چې په ډیرو کمو امکاناتو دا فلمونه جوړ شوي وه، واقعاً د امیدواري ورکوي چې موږ باید سینما ولرو او دا ځوانان د دې اوس اکثره د فاکولټي څخه فارغ شي، ولې څوک نشته چې هغه جذب کړي او یا اکثره د افغانستان څخه وځي یا د دې چې په نورو کارو باندې بوختیږي چې هغه کارونه واقعاً دغه ارزښ نه لري. نو داسې یو معضله سته چې دغه امیدوار سته په افغانستان کې سینماګران سته، د لید خاوندان سته، د لید خاوندان سته، نو ولې چې زمینه ورته مساعده سي د فلم کار یو ټول د ټولو هنرونو یو ګډ کار، یعنې د ټولو اوو هنرونو یو مجموعه ده. د استتیک سره د سکولا سره د تخنیک سره ډیر په تاثر باندې وایم چې لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه درته سره. البته په افغانستان په سینماګرانو کې پرابلم ست چې الته د اتحادیې په نامه شي نسته، اتفاق نسته، دغه سیاسي بد حالت په وګو کې هم دغه درس من سره وړي دي.
د افغانستان د سینما اوسنۍ وضعیت تاسو څنګه ارزوي؟ څه ډول کتنه ورته کوي تاسو په نظر؟ نیمګړتیاوي کومېدي او عمومي وضعیت څه ډول دی؟
ما ار وکړي چې په افغانستان کې موږ د یوې خوا سینما لرو، د بلې د خوا سینما نه لرو. ان داسې فلمونه جوړیږي چې هغه معمولا هغه ته به هویت سینما نسوالې، یا هغه واقعا د سینما د اصلي تعریف سره برابر فلمونه نه دي. پونتون لرو په هغه کې د سینما رشته فعاله ده، شاګردان فارغ کیږي ولې د دې لپاره په جامعه کې کار نست. سینماګران لرو، اتحاد او اتفاق نسته، اتحادیان نسته چې دوی خلک وکولی چې د خپل مسلکي کار څخه دفاع وکړي. مسؤلین ست د دې کار لپاره ولی دونه مصروف دي چې یا دونه بیچاره دي چې سینما ته اساسا په نظر نه ورسی، یا اساسا فرصت د دې کار لپاره نه لري. نور ډیر مسؤلونه ان دا په مجموع کې اتحاد او اتفاق غواړي، دغه رسالتمند سینماګران غواړي چې دوی فلمونه جوړ کړي، دولت یا هغه څنګه یا هغه مؤسسات چې په دې ارتباط یا په دې اړه مسؤلیت لري، هغه باید د خلک تشویق کړي، دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي او دوی دنیا ته معرفي.
سپارښتنه لري د افغانستان سینما ته او د افغانستان د سینما کارکونکو ته، افغان فلم ته، حکومتي او دولتي چارواکو ته، هنرمندانو ته، ځوانانو ته چې څه کولای شي چې په دې هیواد کې سینما ډیر موثر هنر دی چې دا وغوړيږي.
زما سپارښتنه په مجموع کې زما غوښتنه ده سیده د سینماګر په صفت باندې چې موږ باید با هویت سینما ولرو، د افغاني سینما په نامه سره چې موږ وکولای شو په هغه کې ځان تصویر کړو، په هغه کې خپل هویت دنیا ته ښکاره کړو. موږ ډیر ارزښونه لرو چې کدا ونه ساتل سي په تاسو موږ به د دې ارزښو څخه چې موږ هویت جوړي محروم پاتې شو. نو د دې کار لپاره اول دا دي چې هغه د سینماګرانو یو اتحادیه جوړ شي چې په هغه کې ټول سینماګران وکولای شي خپل نظریات او خپل فکر سره راټول کړي چې د یوې شې سینما د لپاره څه باید وکړي. د دې سینما د لپاره البته ویل امکانات څخه دا امکان نه لري. موږ ځوانان لرو چې هلته تربیه کیږي، ولی په هر صورت د دې لپاره د کار زمینه نه برابرېږي. دا هغه څه دي چې باید دغه ځوانان چې فارغ دي د دې لپاره د کار زمینه برابر شي. د افغان فلم یوازینی موسسه که امکانات نه دي نورو دغه دستګاه او موسسو جوړول، دغه موسسه باید فعال شي لکه په خوا غونډې دی وکولای شي چې فلمونه جوړ کړي، هر کال فلمونه جوړ کړي او دغه فلمونه غو فلټر سیوي واقع د ټولو سینمای میارونو پر باندې معیار باندې برابر فلمونه. او دولت په دې ارتباط باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره په دې کې د افغان فلم سره په دې کې مسؤلین هنه د هنر او د سینما مسؤلین سره دوی باید یې کار ته اړوزي چې د خپل کار راپور باید ورکړي چې دوی څه کړی واقعا دغه په دې ته څه داسې کړی. نو زه فکر کوم چې دغه حالت د ژغورین لپاره نه تنه چلته کلتوري خدمات بوسي او سینما ډیره قوي وسیله ده چې دا د خلکو لپاره دی اسانې یو فلم کتلای شي، د کولای شي یو قرن ټول شتمنی په یو سات په یو نیم سات کې د لوی پردې پر مخ باندې خلکو ته چې واقعا مؤثره ده د خلکو پر ذهنو باندې دا کار تر سره کولای شي. نو زه فکر کوم چې دغه ټول هغه موضوعات دي چې که جدي ورته توجه ونسي بلا شک موږ به هویت ولرو.
ماریا حسین حبیبی یو افغان نقاشه ده چې له هیواد بهر د مسافرۍ ورځې شپې تیروي. هغه وایي چې کوښښ کوي چې د خپل نقاشۍ پر بنسټ افغانانو ته خدمت وکړي.
فنکار اخلی ماریا حسین بی بی ډی روانه نه چې موږ سمو وخت را کړ کڅه هم تاسو په المان کې اوسېږي او مصروفیتونه مزخت زیات دي خو دا چې موږ سمو وخت را کړ تاسو قدر زنی کو په لومړي سر کې په دې باندې وغږیږو چې د هنر لار مو څنګه غوړه کړه، څنګه مو وخته چې نقاشي وکړي.
ډیر زیاته مننه اغلی فرشته جان غنی دې نه سم د خپل پروګرام کې دعوت کلمه د ما هنر سره علاقه مندي وکړه.
ما علاقه مندي له هنر سره له مشمتوب او لاند ما د څه وخت نه یادېږي سمونه قشینې کله، یعنی هر ځای ته ستل ما هر چیرته سم ما سره به قلم او کاغذ کتابچه او رنگي په دسکاو کې یا په باکس کې بار سره وو. او هر شی مثلی ده کوشش مکو چې دا غي د نقاشي لار زده کړم، یعنی کبوتل او ک ګلاس او ک گل یا انسانو ما به نقاشی کول او کله س تلویزیون کې پروګرامونه د هنرمند یا د هنر په اړه هغه می تعقیبول هر کتاب مې پیدا کو د هنر په اړه کې ملستل او خوشبختانه سده ما کورنۍ د ما د شوق کې همیشه تشویق کړی یم او ما اوس کولای زه وروسته له مکتب د فارغیدلو نه پوهنتون کې د انګلیسي د ادبیات په څنګ کې او د سیاست په څنګ کې هنر درس هم وایم او د بچلر نه وروسته ما ماستری په دې مضمون کې واخسته او اوس درس ورکوم د همدغه مضمونو یو پیاوړی مکتب کې.
کوم انځورونه چې مو استلې دي څه او چا په کې ځای نیولې دي؟
اما په انځورونه کې اکثرا انسانانو لیدل کېږي په دې کې مې مخصوص توجه ښځو ته زیاته ده او غیر له هغې نه د ما خپل شخصي فکرونه خیالونه احساسات او د ژوند تجربې کوشش کوم چې د هنر د لارې نه هغې ته یو شکل ورکړم او د خلکو توجه هغه نقطې ته راولم چې د ما په نظر مهمه دي، یعنی هغه اجتماعي او سیاسي پروسې چې د ما په نظر یو غټ رول لري زموږ په ژوند کې، هغه کوشش کوم چې د هنر د لارې نه خلکو ته متوجه کړم.
څو ځله مو افغانستان ته سفر درلود او کومو کلونو کې؟
زه دوه ځله افغانستان ته راغلم، یو وارې په 2019 کال کې کابل ته راغلی وم او یو کال په 2019 کال کې بیا راغلم کابل ته، اما یو دوه شپې مې په جلال آباد کې هم تیر کړې.
تاسو چې کومه نقاشي کوئ تر نورو څه فرق لري؟
زه نه پوهېږم چې د خلکو انځورونو او د ما انځورونو فرق په چه کې دی، خو زه دونه ویلی سم زه څه کله انځور باسم هدف مې دیکوریشن نه ده. زه همیشه کوشش کوم د خپل شخصي خیالونو او فکرونو احساس ته په کاغذ راولم او د هنر د لارې نه یو شکل ورته ورکړم. هغه نقطې زما ته مهمه دي، هغه غواړم چې د خلکو توجه ورته وسي او په عین زمان کې کوشش کوم چې د افغانستان یو مثبت انځور واسم، ځکه چې میډیا متاسفانه یو ډېر بد او منفي انځور د افغانستان ویستلی ده. دا صحیح ده په افغانستان کې جنګ ده او جنګ په کوو آخر څلوېښت کاله، خو دا باید خلک پوه سي چې موږ نور شیان هم لرو، موږ مختلفې ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، فرهنګونه لرو، شعر و شاعري و د هنر تاریخ لرو او غواړم چې دغه نقطو ته خلک متوجه سي. او زه غواړم چې مثال خلک د موږ د لباس او د ګند فرهنګ ته خلک متوجه سي او پوه سي چې نه موږ افغانان څه یاست، په څنګ د غم کې نور شیان لرو چې د هغې نه خلک کولی سي زده کړه وکړي. او په عین زمان کې غواړم خپل افغانان متوجه کړم هغه نقطو ته چې د ما په نظر مهمه دي د خپل په جامعه کې او د ما په نظر مهمه دي پیشرفت لپاره، نور تر څو څه خلک پرې خبرې ونه کړي او تر څو څه خلک هغه ونه باسي، انځور یې ورته تغییرات به رانیسي او پیشرفت به ونه سو کولی. یعنی د ما آرزو د ما امید دا ده چې زه اوسم کولای یو زمینه مساعده کړم د یو دیالوګ د افغانانو د المانانو تر منځه پورې، د هغه افغانان چې خارج افغانستان کې دي او هغه افغانان چې داخل د افغانستان کې، د دوی تر منځه یو دیالوګ جوړ کړم. امیدوار یم چې دې لار نه او د خپل هنر د لار نه اوسم کولای یو ذره خدمت وکړم هغه مملکت ته چې پکې تولد شوی یم، افغانستان، او هغه مملکت کې سولې شوی یم، آلمان. لکه څنګه چې هغه متل ده قطره قطره دریا می شود، که د ما دا کارونه حداقل د یو قطره ځایم ونیسي په دې دریا کې زه به ډېره خوشحاله سم.
آغلی حبیبي، دا که راته ووایي هغه انځورونه چې تاسې یې نقاشي کوئ څه پیغام لېږدوي؟
د ما انځورونه مختلف پیغامونه لري او هر یو یې ځان ته پیغام لري. ما دا هم تجربه کړی ده چې هغه کسان چې انځور ته ویني نظر د خپل د ژوند د تجربې او د خپل د احساس او دردونه ورته یو معنا ورکوي او مختلف پیغام ترې اخلي. نو غیر له هغې هدفونه چې پیشتر مې تشریح کړ، زه نه غواړم چې خپل انځورونه مخکې له مخکې نه معنا کړم. زه غواړم چې کله چې خلک د ما انځورونو ته ګوري خپله پرې فکر وکړي او یو پیغام ترې واخلي او درک کړي او ممکن د دې لار نه اوس کولای د ما انځور د هغوی په زړه کې ځای ونیسي.
دې ته هم کرافو تاسو د خپلو کښل شویو انځورونو نندارتونونه هم جوړ کړي دي که نه؟
ما خو همیشه نقاشیګانې ویستلې، خو اول ځله لپاره زه تصمیم ونیو خپل کارونه خلکو ته ښکاره کړم. د 2014 په کال کې وو. همدې دلیل د اکتوبر د 2014 په کال کې د ملي جشن په ورځو کې د آلمان د پایتخت کې یعنی برلین په ښار کې ما په یو نندرتون کې اشتراک وکړ. سره له ما نه اویا کسه مسلکي هنرمندان د داخل او خارج د آلمان پکې حاضر وو او د خپل انځورونه یې ښودل. په دې نندرتون کې زه ډېره زیاته تشویق شوم د هغې هنرمندانو او د مېلمنو لخوا نه. په همدې دلیل ما نومبر د 2014 په کال کې یو نندرتون مې جوړ کړ چې په هغې کې خلکو یوازې د ما نقاشیګان لیدل. په آخر دوه کلونو کې ما جمن په اووه نندرتونونو کې اشتراک کړی دی. په دې کې بعضې ګروپکي نندرتونونه وو او په ډېرو کې یوازې د ما نقاشیګانې ښودل شوي دي. 2013 د کال د مارچ په میاشت کې د افغانان اتحادیه په هالند کې اوا په نوم یعنی افغان ویژوال آرت اسوسیشن خپل اول ویني نندرتون جوړ کړی و او ما کولی سو چې د یو ځای په صفت خپل نقاشیګانې هم هلته ښکاره کړم له نورو هنرمندانو سره یو ځای. او په تېرو دوو میاشتو کې ما یو نندرتون د نقاشیګانو درلودل د خپل د افغانستان د سفر په باره کې او په یو فرهنګي فستیوال د هنور په ښار کې مې هم کولی سو خپل بعضې نقاشیګانې ښکاره کړم. په آینده کې هم تصمیم لرم از نندرتونونه جوړ کړم او همدې په دلیل باندې فعلا د 2019 د کال پروژوی باندې کار کوم. زه تصمیم لرم د هلدسایم په ښار، د هامبورګ او د برلین په ښار کې نندرتونونه جوړ کړم.
ولې ځینې کسان وایي چې په نقاشي کې یوازې درد انځورولی شو خو خوښي پکې کمه تر سترګو کیږي؟
زه فکر کوم چې هنرمندان د خپل احساساتو نه د خپل هنر ته پناه وړي او دا یو واضح خبره ده چې مثبت احساسات په اسانۍ خلک کولی سي خلکو سره شریک کړي، مګر د منفي یا غمګین احساسات په باره کې خبرې کول مشکله خبره ده. نو په دې دلیل زه یقین لرم از هنرمندان کوشش کوي چې د خپل هغه منفي یا غمګین یا دردناک تجربې او احساس د هنر د لار نه عزم کی یا ورته یو شکر ورکي چې دنیا ته ښکاره کړي. هنر خپله یوه ژبه ده چې ممکن خلک ونسي کوی خپل احساسات په لغتو یې تشریح کړي، مګر د هغې په باره کې سندره ویلل یا شعر لیکل یا یو انځور ویستل اسانه ده البته هنرمند ته. او که خلک گذشتې ته وګوري او تاریخ د هنر ته وګوري، مثال ان ګاخ ډیر مشهور هنرمند و صحیح چانه درکو د خپل په وخت کې هغه واغی د هنر د لار نه کوشش کوي چې خلکو سره خبرې وکړي او خلکو ته خپل دنیا ښکاره کړي. او یا فریدا کالو یو هنرمند چې د مرزي له لحاظ خپل په کور کې قاعده و او نوسو کولی هغه شیان څه په خیال کې و حقیقت کې وکړي، اما د هنر د لار نه د خپل د انځورونو له لار نه ځان ته یو خاصه دنیا جوړه کړې وه. نو همدغه دلیل باندې به حتما زیات انځورونه جیګرخونه وي او بخصوص د موږ افغانان څه دي که موږ خپل تاریخ ته وګورو څه ډېر یو غمدیده تاریخ لرو او جنګ هم تیر کړی ده 40 کاله، نو طبعا د موږ افغاني هنرمندان به زیات ضرورت لري چې د هنر له خوا نه د خپل دردونه عزم کړي یا خلکو ته ښکاره کړي. او په دې مطمئنه یم چې خلک هم همدغه انځورونه زیات خوښوي ځکه چې خپل درد پکې ویني. حتما همدغه دلیل ده.
ډېره زیاته مننه.
د کور نه هر سهار د امن په غرض راوزم، خو چې راستون شم نو د شر سره شر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. دا به زما بد قسمتي وي له تا څه ګیله ده، د ستا دربار ته چې دروړی پر هر بیرته راوړم. نه په ژړا جانان موندیږي نه په زور او زارۍ، نه په ژړا جانان موندیږي نه په زور او زارۍ. ته ګوري نه محروم د اوښکو لښکر بیرته راوړم. څومره مشکل یې و دیدن عمر دراز مروته، څومره مشکل یې و دیدن عمر دراز مروته. څه په اسانه یې دا ستړی منظر بیرته راوړم. د مروت په شعر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته سرپیل شوی دی. د مروت په شعر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد شعر کوي. مروت چې د غریبۍ کوم انځور کاغلې، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې دی. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د عمر دراز مروت یو غزل چې له مرګ څو کال وړاندې په یوې مشاعرې کې ویلې، د هغه په خپله ژبه اورو.
ما سر پدی دا ار ظلم اخو گران نکوی، کچھ سباب اٹی تو سرگو بیار مان نکوی، و نن میرا کیب دیار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو، نن میرا کیب دیار دا سپین مخ پا جماعت کی لیدو، اسی خلقوائی چن منزون کا پرام نکوی، نن میرا کیب نن میرا کیب دیار د سپین مخ په جماعت کې دې ده، اسې خلق وایي چې منځونه کافران نه کوي، او زما یاران بلا تورونه پیارې لګوي، زما یاران بلا تورونه پیارې لګوي، خو پیارې باندې پیسه قدر تاوان نه کوي، زما یاران بلا تورونه پیارې لګوي، خو پیارې باندې پیسه قدر تاوان نه کوي، او د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر، د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر کړ، دا وایي څوک چې پسل یو ځای کې گزران نه کوي، د خپل سایز دوران ټول زما په زړه کې تیر کړ، دا وایي څوک چې پسل یو ځای کې گزران نه کوي.
عمر دراز مروتا زپا ترخی خبر مرم، عمر دراز مروتا زما د قتل دے سوچنا دے آرام نکوی، پوچھے سبا پوٹی تو سترگو پیار مان نکوی، ما صرف دے دہر ظلم آغ گران نکوی، پوچھے
چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي پشمار دي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتنو د مشر، لیکوال، شاعر، سیاستوال او نابغه ټولنپو اروخات خوشحال خان خټک په اړه معلومات وړاندې کوو. د خان د ژوند په اړه مو د رادیوي مجلې په تیری برخه کې هم معلومات واوریدل. اوس یې دویم برخه ته ستاسو پام راګرځو.
ادب جام
دا هم د خوشحال خان په اړه د معلوماتو دوهمه برخه. خوشحال خان د پښتو ژبې د ملي ادبیاتو په پراختیا کې د قدر وړ خدمتونه کړي دي. خوشحال خان په خپل اشعارو کې د خپل وخت تاریخي مختلفې پیښې انځور کړې دي. څه چې د په اشعارو کې ډېر د قدر وړ دي او د خلکو پاملرنه یې ځان ته راګرځولې ده، هغه د دوب د ازادۍ مفکوره ده چې غوښتلې د فیوډالي ظالم حکومت څخه خپل قوم وژغوري او یو ملي حکومت جوړ کړي. د خوشحال خان اثر په دې ډول دي. د خوشحال خان دیوان چې تر څلوېښتو زرو زیات بیتونه لري، فضل نامه، فرخ نامه، فراق نامه، ریاض الحقیقت، هدایا، دستار نامه، تب نامه، سوات نامه، آینه، باز نامه، بیاس، د پښتو تاریخ، زنجیره، د خوشحال ربایات، تفسیر سورت یوسف او داسې نور. خوشحال خان د پښتو ژبې د یو نومیالي شاعر په توګه د ده په اشعارو کې د ټولنې د ژوندانه مختلف او بیلابیل ډولونه په څرګند ډول ښکاري. د ده په اشعارو کې د پند خبرې، سیاست، ننګ او توره، پت، ښېګڼه، وفا، درنه خویونه، علم، هنر او کار، د وطن مینه، انتقاد، زر او مال، د ځان خودنه، دوستي، عشق، ازادي، بشر دوستي او داسې نور مسایل شته چې دی په لنډول په خپلو اشعارو کې خود لیدی.
همدا ډول خوشحال خان خټک په پښتو کې د اشعارو ټول ډولونه لکه غزل، قصیده، رباعی، قطعه، مثنوی، مسدس، مخمس او داسې نور رواج کړل. لنډه دا چې هغه د شعر په میدان کې هر یو فن ایجاد کړی دی.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیر برخه کې مو اوریدل چې ساکانو د جګړې لپاره تیاری نیوله او د پارتیانو د لخکر اواز یې هم لری واورید. زرینه دعا کوي چې د کک په زړه کې د ساکانو او د زرینې مینه پیاوړی شي او جګړې تر شي. په دې ویره کې ده چې کچېری کک رانشي نو خپل قوم ته به ډیره کم راشي. دا چې د نولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږي.
لمر لومړی زرینه څړیکه لغره وکړه، د فرا هوار دخته لکر غوی، لمر خاته خواته یو سیل مرغی را تاو شوی، د سهار وږمه پسته پسته لگیگی، گرد د ترخی او سنگوری بوی راور، د وړی چرمخکی چپ شو لاری ورکړه، پا پستا دوڑا که اولارا او پناشوا، جارو بوٹی لانده چت که پا هواشو، طول استرگ المرلوی ده لوری تزیر دی، ده وڑو گنده و منز کلار ده گوری، ده ساکانو ده غشمنو لخکر خور شو، شمال لور ده غزی دلی وار غرونا، کماندار غشی وشتون کی ساکان راغلن، دیدی تیتو گرو پر ولیوی مرچه شوی، اگزاریات ورد دلار کرخ خیر، بس لومنی چا پچراشی دی پر جانو، یو ناچا پا پرد غشو باران جور کلی، دیدی زای طول لخ کر دی ترچار لانده، بس لومړی چپه چې راشي د پارتیانو، یو ناڅاپه پرې د غشو باران جوړ کړی، له دې ځایه ټول لښکر دی تر سار لاندې، نه یې زوال یو څو سپاره به در سره وي، چې د غره لمنې وساتې دښمن نه، اوګزریات پر ایره ای آس چس چالاکه، له یو اړخه دی په منډه ځي بل اړخ ته، د جګړې شیبې ورو ورو رانږدې کېږي، د ملکی زرینې زړګی دربیږي، د سهار لومړنۍ وړانګې راخورې شوې، مخامخ غونډۍ لورایه اوس ښکارېږي، یو ناڅاپه د بیرغ څوکه ښکاره شوه، بیا ورو ورو د نیزوالو نیزې راغلې، د سپرو سرتیرو ښکاري اوس سرونه، اوکسریات مخامخ ګوري لوی لښکر ته، زرینه پر حسک پرخی دا ولانا، دی جنگی کگدهی در شنک لخکر چاری، دی ساکی خیلخانو نور مشران یا چنگ دا، دی پارتیانو دی لخکر سرو نشماری، شور و جوک دی لوی لخکر پا وگو آوری، دی پخو خرپا دی تورو شنگا خیجی، یو ناڅاپه راښکاره شول غرونه غرونه، سل پیلان په زنځیرونو دی تړلی، پیلبانان یې پر څټ ناست دي زنګیدلي، د هر پیل تر مخ په منډه خادمان دي، د لښکر له ګامو خیژي خړه دوړه، له غونډیو لوی دښتې ته کوزیږي، د زرینې تر دریز په منډه راغی، اوګزریات په ادب کوز شو ملکې ته، عمر اوږد د ملکې شتر اباده، زموږ لښکر پر لوړو سیمو ځای پر ځای دی، د غشمنو مورچې ټینګې دی په غرو کې، سپین لوګی چې د کېږدۍ تر څنګه پاڅي، نو تورم به د جګړې د پیل پوکړو، ملکه د اندېښنو ټال زنګېږي، بس یوازې د هو اشاره وکړه، اوګزریات د آس په منډه بېرته لاړه، د کاسیانو یو سپینګیري مشر وویل، ګمان نه کړم چې به کک جګړې ته راشي،
تر دې وروسته یې په تمه نه پاتېږو د ملکې زرینې عمر دې اوږد شي چې دښمن زموږ د غشمنیو برید ته راشي. حکم ورکړئ چې سپاهیان سپین لوګی وکړي د قاسم شر وینا وشه. ملکه یې په زړه بیا بیا ذوب لوله د وروستۍ هیلې کمزورې پلوشۍ د زرینې روح کې ورو ورو قتلوله.